دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کیږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. نوی دلای وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅه کوي. د هند یو بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون نوښت د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وی دغه کسان له یوه نیمه میاشتې راهیسې د کجکی د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنې دوه پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار چکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت وی چې دوه نور کارګران یې ټپیان شوی دی. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرواټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سویردنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحي هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي کار نه برېښي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خورځواکۍ پکې بحث شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومان او میندو خورځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.2 لک ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایو یا ویلي دای له دی ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خورځواکۍ پیښې په زیاتې دودي. عامه روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خورځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخنیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزی. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب، وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوی تغذیه یا د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکن اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوی تغذیه یا خورځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او که نه هماغه د میاس یو نیم میاس مخکې ارقام دي؟
سوی تغذیه ارقام د تیر په سیر باندې په افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9.5 لک موجود تقریبا پر تفاوت سره هماغه ارقام په سکالو موجود دي. بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي، خو بیا هم د شته لاملونو ته په کتو سره زیاتوالی پکې راغلی ده او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې 1.1 میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي شوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.1 میلیون سوی تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خورځواکه ماشومان لرو. همدارنګه یو میلیون شاوخوا میندې په زوی تر دې اختر لرو. دا ارقام دي چې تقریبا په لک تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په سیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایط په کدو سره نسبتا اضافه والی په کې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې دا یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذی په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړل. باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایي چې بیخي حالت له کنټروله وتلی ده. الحمدلله موږ د ډیټابیس ارقام چې په دلانو وختو کې انالیز کړي دي، موږ چې کوم ارقام لرو خوشبختانه مړینه بیخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ډیټابیس کې موجود دي. یو غټ مشکل دا وي چې سویتغلي ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي، نو الحمدلله د خدماتو د ښهوالي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو صحي مراکزو ته د سویتغذیې طبي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینه او د سویتغذیې د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې پوره کمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په زیاتې دودي ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتې دودي، او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلې حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي، یعنی په افغانستان کې پنې د اقتصادي شرایط خنسي د افغانستان څنګه شوی پیسې آزاد نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه کوم تعهدات لرل عملي نه کی، افغانستان خلکو سره کوم تعهدات لرل د افغانستان د ولس مندو ماشومان سره عملي نه کی، نو ممکن ارقام پاینده کولو کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کولو خبره ده. په هله لپاره من کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا مرقام نسبتا کنټرول شوی دی، خصوصا دی او پی دی مام یا دی حادی خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثرت ډیر زیات شوی دا، او شدت خاطر دی ماشومان د فلونه مخنیوي کیږي. په تیر کې به دا اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول دغه مواد بنول بکی، او الحمدلله ای دبليو پی همکارانو په مرسته دی دوی په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي، او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم خلکیږي او تدابیر پروګرامونه یې مسات پیدا کړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دوی موږ او یونیسف په مجموع کې تغذیه ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیه ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامات او صحیح کور ودان چې دغه نوی ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی. تاسو سره اوسئ وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارزواکی یو ځل بیا تعریف کړي چې هم په وار موږ دغه ستونزه واضح کړي. خو ډاکټر صاحب، د خوارزواکی څه ډول تعریفولی شو؟ باندې څه دی او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو او ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزواکی عبارت دی د نامناسب او غیر متوازن تغذیه څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ تاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې په تبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطی تغذی او تفریطی تغذی وایي. افراطی تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایی توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایی مواد اخلو چې دا زموږ په وجود کې ذخیره کیږي او د ذخیره نو وروسته مطلب په لوري قدم کې اضافه وزیر مسته کوي او دغه نو وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خورلو ته ادامه ورکړي خیره مسته کوي چې اخیره په خپل ذات کې ډیره ناوړه پیښه ما مسته کوي وړي معمولا د خوارځکینه چې کوم کلمه تاسو یا د ورته نو زه نه دفتن یا سندستی هغه انډر نیوټریشن یا تفریح تغذی یعنی زمونږ څخه وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایی مواد ته مخلوط یعنی افراط او تفریح تغذی راځو د بڼو په شکل د باندې چې کوم شکل نه مونږ څه تاسو تغذی لرو په تغذی معمولا موږ په ثرو ډول باندې سی تغذی لرو چې هغه د سی تغذی ده چې د غذایی موادو د انی یا سندستی کموالی د خراب مستکیږي او بل چې دا مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارځواکي ده چې هغه اوږد مهاله کې کچیر ته موږ غذایی توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارځواکي مخ کېږو او یو ډول بل ډول خوارځواکي چې هغه ته کم وزنی یا انډر ویټ وي چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارځواکي په بیس کې رامنځته شي او هم کېدای شي د حادې خوارځواکي په نورو سره رامنځته شي او څلورم ډول چې دی د مایکرو نیوټرین ډیفیشینسي ډیس اډر یعنی کوچنی غذایی توکي لکه ویټامینونه منرالونه دا هم چې تاسو موږ تاسو په وجودي کم شي د خوارځکی یو ډول رامېسکی یعنی موږ که په ټول کې چې خوارځکی په ترور ډول ده اول هدا خوارځکی د مزمنه خوارځکی درې ما کم وزنی او ترور ما کوچنی غذایی توکو کموالی خوارځکی
خا او په دغه ترور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عام ده او خطرناک هم ورته ویلې شو
عام په لودین شبا مې چې دا معلومه کسمه چې په هدا خوارځکی اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه دغه د واقعیتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلی خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه هدا خوارځواکي ده هدا خوارځواکي هم په ماشومانو کې هم په میندو کې به په ماشومانو کې خصوصا شدید خوارځواکي شدید خوارځواکي به په ماشومانو کې دغه د مرګمیر یا د مړینې کچه ډیره لوړه ده
کوربدان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورس اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري د دوی پښتنې بر واخلو مهرباني وکي اوریدونکو تماس نیولې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري و علیکم سلام د رادیو غاګ موټټ کې خبرې وکي
نو ډاکټر سلام علیکم کوم تاسو په دې
ورته کې ما ورته چې رادیو غاګ ملک ټټ کې خبرې وکي مهرباني
ان شاء الله لیکه به مو ستای شي
او مهرباني
مانه نو نو دوه څه په مې موږ خو یو پښتنه ده نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې دا تړاو یې نه ده د موږ یو دوست یا د مدته یو لا سورز کی شي یو مشکل ورته پیدا شوې د شپې د خونې د وجود خالي کی او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولې ډوډۍ وخوري ډېر بعد څنګه ویل او سرګزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې او یی د وجود باندې مې ډېر بوج وي ده خسته او ستړی راکم ته ما او د ډاکټر سمو ته نه پوښتنه دا چې تغذیه کې دا غدا شي یو تر خلک دي د وغه شي چې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نه پیوړای وي نه داسې جسمی جوړ وي او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خورونه استفاده کوي څو سپوره ډوډۍ خوري هغه بیا نسبتا وجود کې مدې شوی او داسې دا نګیر نګونه ده اصحاب دي نګونه هم ډېر ښایي شي دا واجب څه ده نو دلته دا سیستم سره کوم کې درته
مننه ورداک صاحب کور ودان سلامات وسی ډېر مننه پښتنه مو اوریدل شولا بل اوریدونکو راخلو مې ربانی او کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
مننه ورور جان عبدالرحیم تم لوګر ما
ښه همت صاحب ستړي مشه تاسو د موضوع پاره سوای راته
خوشاله اوسې د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم چې د مایو ماشوم د دې و میاست د نو د مور شیدې نسته به هلاک د دې سره کوم خوړو په کار دی
خا د مور شیدې څه وای ډاکټران چې والی نسته ځکه موږ چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شیدې دی نوې ماده چې څنګه ترې استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلې غوي درته
د امام مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شیدې لغن رسته بخینه نه نه هغه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبونه به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوزه به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واځي ډول جواب ورکړو
ما د همت صاحب د پښتنه واخی سلام هغه څه چې زما ماشوم دوه میاشتې یو دغه مورې شولن لري کنه
bale wo
فکر کوم دا چې پښتنه دره کوم دوی یو باید موږ سو کوم چې ماشومي مطلب خطر دی شي اول خو لودین صاحب دغه مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شولن تولید قدرت نه لري دا د تبابات بل خصوص د غزي په یوه کې دا خبره د سیدره د منلو وړ نه ده راو چې دې ته چې د ماشوم مست دی خبره وکړي چې تر ټولو مشه پوری زما ماشوم چې کله وشي مورې شودن لري اول لودین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدون کې فاکتورونه دي او یو شته نه هکون کې فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدون کې فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د تولید پرول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې د غشتونو لري نو امور هغه خشي دي تولیدول شي مثلا یو آرام محیط یا ماشوم وخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړا دا ټول هغه څه دي چې د پوره دو سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکاسي چې دي شو د مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیه کیږي هغه تنبیه شو هغه شو د تولیدي شو د تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجر د اوکسیتوسین اکاسي دي کنه اوکسیتوسین هورمون هغه چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شود تولید چې په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبیه کیږي نو هغه شود ریلیز کیږي په د قناتونو له خارجي کې تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ خبره شود او
ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څو کې آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شودې نه لري او کنا لارې چارې ستا چې مثلا شوه پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له سور زنو سره
به همت صاحب زما دا سپارښتنه ده چې ممکن هغه عوامل چې هغه کافي شوه نه تولیدي ممکن هغه د دې په کور والا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوه نه کوي هغه د ټول نه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري یا د امور په خپل ځان باندې اعتماد بن نفس په ځان باندې لري کنه نو کچیر دغه څه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال دي شول لري ممکن هغه هم د شودو په نو تولید کې رول لري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله ودته ماشوم چې تقریبا اومهشت عمر لري نو اومهشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شودو ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې دا د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نو یوازې نو شو دوه د کفایت نه کوي باید متممه غذا او ته شروع کړي نو د دې چون ماشوم هم په و میاشي دی باید متممه تغذیه متممه خوړه او د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوه لدري د فون تر و میاشي پورې تر اته میاشي نه پورې مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریجه ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لک په نرم او هم سره یې نړی کلک نوی دا د ورکل شي د دوه لا دري لا څنګه ته ماشينې پوري چې به ته ماشينې نه ورسته مشو می اضافه شو وای درته امي په تفاتو کې زه تواله راشي امي په مقدار کې زه تواله راشي کله چې ماشوم یو کله نه ته ورسېدو نو باید د ټول هغه پاره چې په کور کې تر استفاده کې په استثناء د زنه کلک وخړو نو ټول باید ماشوم ته ورکل شي نو دلته باید په دوه شاینه باندې لوري څه فوکس وکیاو موري باید ماشوم زړه تکتی تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شوه تواچی تی تواچی چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه په کله چې مور په رواني ډول باندې خوشاله وي هغه خط تولید کینو نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لګره هن آرام وي نو کته ماشوم تی تزیات واچی په خپل شوه ته کیږي یعنی هم باید په خپل شوه باندې تغذیه شي او لغین ورسته په متممه تغذیه اضافي خورو ته زیات توجه وکړي
بله د دې بل اوریدونکو ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله هتا سپور ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل وایسته دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو لودي سم
سره هم دغه خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک سره لکه عادي خوراکي وجود پیوړی وي د اروی زموږ سره بغیزه سیستم کې مونږ په یو خورځکه کې یا په سوی تغذی کې زنی کارونه دي چې هغه موږ کوو. موږ چې فکر کوو چې ولا دا موږ خکړه نه کوو، لږه مثلا یوازې ډیر پاړه د هم په پاړه نه دي. دلته لوی سم وتر موږ چیرته وو د غذا اخیستلو کې د ټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډیره مهمه ده. یو څوک ډیر خوراک خو یو ډول خوراک کوي، لوی سم وتر همیشه د خوړو څخه استفاده کوي، یا همیشه لوبیا استعمالوي، یا همیشه وریجه استفاده کوي، همیشه لوبیا استفاده کوي. نو دا چون ښه غذایی پریکټس نه دی، یو خدای دې چې دا غذایی توکي مثلا موږ خو دا هغه توکي چې مطلب ډیر خواړه خلی او هغه وجود د سړي تندرست نه وي، یعنی د سی خپې وړ وجود نه لري، څو موارد دي. غذایی مواد خلی، غذایی مواد په جذب کې مشکل دي، ممکن دا د کولمو کوم ناروغي ولري، په جذب کې کوم ستونزه وي، یا بل خصوص کده کولمو چینجان ولري، نو هغه هم د غذایی مواد په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري. یا د سینې چې غذایی مواد خړی راخلي دا جذبيږي هم په وجود کې نور میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی تو کې نشي کولای چې هغه بله خپل اساسي غذایی تو کوم نه بدل کې ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي. نو ډیر ستونزې دي لودین سی بیا یو مهمه ستونزه ممکن هم دا وي چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري، یا که په هضم جذب کې کوم ستونزه ونوري کوم ناروغي ونوري، ممکن کوم میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی تو کې په اساسي غذایی تو کې هغه وجود کې په مصرف باندې رسیږي، ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حبند یو پښتنه کوم. ډاکټر صاحب مخکې همت سره پښتنه وکړه چې د مېرمنې شیدې نسته، دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي یا ماشودې نسته، په افغانستان کې پروختیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته، او هغه ماشومان چې په سوی تغذی اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لومړنۍ پړاوونو کې وي، هغوی لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چارې څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال؟
مننه لودین سه محترم همت سه، موږ دا توصیه کوو چې موږ په ار کلینیکی تغذی مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذی اړوند مشوره ورکړي. ماشوم چې کله لشفق میاستنی عمر زیات شي، نو د تبعی د متمم غذا شروع شي، نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي. نو که خبره دار کړي مور شو دی کم هم وي، دوی کولای شي تغذی دی وصول لمخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کی. هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ پخو نسبتا دوی ته نرم تیار شي، هغه هغه طریقه باندې چې په تغذی مشوره ورکون کې خلکو ته وایي په هغه روشونو مختلف شي ان شاء الله. نو ماشوم یې سوی تغذی خواته نه دي، او هغه لوږه چې د مور شیدو د کموالي له وجې ماشوم باندې راځي ان شاء الله راپکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله، د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل روشونه لرو چې هغه تغذی مشوره ورکوونکي پارک کلینیک دې باره کې مشوره ورکوي. نو دا ورور کولای شي چې هر نږدې کلینیک ته چې کوم نږدې کلینیک یو ورته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي. د ماشوم مشکل د مور شیدو سره تړاو شپږ میاشتو مخکې ډیر وي، نه شپږ میاشتو نه عمر کم وي، شپږ میاشتو وروسته کې مور شیدو کمیږي، دا یو ستونزه ده واقعا. ولیکن موږ کولای شو چې د متمم غذا نه استفاده وکړو او د ماشوم د سړي د کیدو نه مخنیوي وکړو.
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي، مثلا 15 څلور کلو دي، اما وزنونه کم دي، مثلا وای چې د 15 کلن ماشوم وزن د 2 کیلو شاوخوا ده.
لوزیشن محترم په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن علم کې یو استلال لرو چې هغه ته د ژوند لومړی زر راځي وای. د ژوند لومړی زر راځي د حمل لومړی ورځ نه نیولې ورسره د ولادت په تطبیق کولو پوري، یعنی د فرصت کړي هم وای. یعنی که چیرې دغه د ژوند لومړی زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شو، نو دغه ماشوم چې د آینده کې ښه صحتمن سالم ټولنې ته وړاندې کیږي، او که چیرې دغه فرصت کې غفلت وشو، نو دا ماشوم چې د آینده کې کټ کټ پاتې کیږي، او بل اخر په تیر عمر کې په پورو عمر کې مختلف ناروغي منی لکه شکر ناروغي، شکر ناروغي دغه منی اخته کی. د غسل زر لمړی ورځی په دې سره لاندې تشریح کوم لوزي صاحب کې چې هغه نور مرګور هم هغه ځنې پښتنې چې کړم کې هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته عمل په جریان کې باید خطه غزیه شي بل خصوص دا غوی هغه کم خوري ته توجه وشي اوس په نفر کشید ګولې او تور کشي په غذایی رژیم کې مطلب تغییر راشي متناوی او متوازن غذا وکړي نو دغه وخت کې ماشوم تمور خطر دی کې ماشوم هم سره خطر دی کې ځکه ماشوم د مور د نوینې جریان ته خطر دی کې کله چې ماشوم وی پیدا شو د پیدا کېدو نو سم دستي ورسته باید هغه ته خپل لمړني شوبو چې هغه ته ورګې یا پیلا ورته کې غزمن یو برګری مرکه هغه پښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شوډنه ورکې دا ډېر غلط پریکټس دی ځکه د مور لمړني شوبو یا هغه ورګې چې ورته وي دا د ماشوم لپاره بهترین غذا ده یعنی کوم وو ته د واکسین خطاب کوم کوي ځکه ټول هغه ضروري شي ځای مواد دي د مور د لمړني شوبو دی لري ځنه مې نه یوه پریکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې وته دا لمړني شوبو نه ورکې چې دا ډېر غلط پریکټس دی او دا کوي چې ماشوم سوی ته غذې پاتې وي کله چې ماشوم پیدا شو د لمړني شوبو ورکړل شو نو باید تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي د مور د شیدو پرته باید هیڅ شی ورنکړل شي شپږ میاشتې نه وروسته باید ورته متمم غذا شروع شي متمم غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتې نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کیږي د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي نو باید هغه سره څنګه کې اضافي خوري او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي دا راغلی چې کچې ته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیه ته خپل امر نه وشي او هم د ماشوم تغذیه ته نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتیمتر قد ته ورسیږي کله چې ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتیمتر قد دی ونه رسیدي دا معنی ورکړي چې دا ماشوم ټیټ قد پاتې شو یا چې موږ ورته کوم توابطو ته سټنټینګ ورته یا کټ کوتا ورته وي نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسې تغذی اره حالت ته چې هغه اری ورته بلده یعنی بیرته غلونی حالت ته راځي یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څه خمنګه کېده کې لري هغه نه د خپل غایډیا له متوقع ته نه رسیږي غایډیا له خپل متوقع وزن ته نه رسیږي د دې هغه دماغي سیستم چې هغه په دروز ډول باندې ډیولپمنت انکشاف نشي کولای د دې آی کیو یا د ذکاوت یا د دکې ضرورت د ټیټ پاتې کیږي بل اخر اندغه ماشومان چې هم په دغه کې مشکلات پیدا کیږي هم په روغتیا لحاظ باندې مطلب دا خلک ماشوم چې دوی هغه څه په وینه ویل کسره کوم چې موږ ورته خوکی یعنی مهمه خبره ده چې دا د ژوند لپاره یو ضروري دی د ژوند په لومړي ورځو کې د کوچنیانو باندې مندو هغه تغذیه خاصه او اړینه پاملرنه وشي
او ډیر مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان سلامت اوسې چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو د ډاکټر صاحب حامد اورسی سپارښتنې هم او ډاکټر صاحب حامد بحث په ورورو پای ته رسو ځینی ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري خصوصا چې د شپږو میاشتو سیا حتی لدنه ښکته عمر کې دغه ډول ماشومان لپاره مور څه وکړي روغتیاي کلینیکونه څه کولای شي چې بل اخر هغه ماشوم وادار کی چې د مور شیدې وخوري یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړتور شي لشدون
نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور لشدونه انکار وکړي او وراندې کی یو خو ماشوم کمریز او سی ستونه وخوږي یا ستونه درد ولري او یا کم خونه او سی او یا د بولی لارو میکروب ولري انتانات ولري د درې د بشتایي سبب کیږي د درې موارد نو نور زیات موارد هم سره مثلا ک مور ځنګړي اتر استعمال شي ماشوم ته خوخ نوي یا اکثر هغه صابون او شامپو سی خاص بوی لري او ماشوم ته خوخ نوي نو دا ټول دي بایس ګرځي چې ماشوم د مور شو دی رات کی مور شو دی ونروي نو نور ډیر ډات مختلف عوامل لري چې هغه دي بایس ګرځي چې مور د ماشوم د مور شو دی مثلا چې ماشوم توجه خراب وي نور ماشوم غل شور کوي شوخي کوي نو ماشوم توجه په بل اوري کوي یا کومور نه آرام او شي ماشوم د توجه نه کوي بیا وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شو دی مخې او نخلي او د مور شیدو لرودلو انکار وکړي نو نور زیات عوامل هم سره کوم دا درې لامل نه باید اتمن د سلوسین
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شیدو وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لار چاره استا
حتمن یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی تغذی سي هغه به د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري مو تداوی لري
ډیر مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مو لمک سره غډون وک یو زلبیا
د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.